السلام علیکم، زه امید زهیر مالیم. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونې په پایل کې محرک لای کوم. لمړی لاند خبرونه. له تیر ورځې راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته پراخ مالي او ځاني زیانونه اړولي. که څه هم پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي له تیرې ورځې راهیسې د ځاني زیان راپور نه دی وررسېدلی، خو عیني شاهدانو له بېلابېلو سیمو د مرو ژوبلې خبره کړې. میدان وردګ، ننګرهار، لوګر، غزني، پروان او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې له پرون راهیسې سیلابونو ځپلي. تفصیل به یې وروسته واورئ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د طالب مشرانو د سفرونو په معافیت د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د احتمالي پریکړې په اړه غبرګون ښودلی. د دې وزارت لخوا تېر شپنا وخت خبره شوې خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې بندیزونه باید د فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي. خبر پاڼه زیاتوي د دوحې په تړون کې منل شوې چې له طالب مشرانو به هر ډول بندیزونه لرې کیږي او دا تړون باید د طالبانو له قوله بشپړ عملي شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوي چې د دوی د مشرانو په سفرونو بندیز تمدید شي، د سیاسي ډیالوګ او تعامل پر ځای به واټن رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د دوشنبه په ورځ د 14 طالب مشرانو د سفرونو د معافیت په اړه خپله وروستۍ پریکړه وکړي. ترکیه وایي له هغو افغانانو سره به نقدي مرسته وکړي چې بیرته له ترکیه افغانستان ته ستنېږي. د ترکیې سری میاشتې پرون وویل له هر هغه افغان سره چې د اقتصادي ستونزو لپاره ترکیې ته تللی دی او اوس بیرته خپل هیواد ته ستنېږي نقدي مرسته کوي، خو د ترکیې سری میاشتې د دې مرستو اندازه نه ده اعلان کړې. ترکیې په وروستیو کې یو شمېر افغانان بیرته افغانستان ته لیږلي دي او د شاوخوا 3500 افغانانو په ارتباطي ویلي چې ډېر ژر به افغانستان ته ستانه کړل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له اوکراین څخه د غلې دانې د صادراتو په برخه کې موافقه ترلاسه کړې ده. انټونیو ګوتریش د شنبه پورس په استانبول کې خبری کانفرنس ته وویل د وای هم دا پرون زه د اودیسا په بندر کې وم. په یو بیړۍ کې مې د غنمو بارول ولیدل، ډیر اغیز را باندې وکړ چې لیدمې ټوله کښتۍ په غنمو ډکیږي. دا په نړۍ کې د ډیرو کسانو لپاره یوه هیله وه. د ګوتریش په وینا د اوکراین، روسي او ترکیې پلاوی همداراز د ملګرو ملتو څارونکي د تور سمندرګي له لارې په بیړیو کې د اوکراینی غله دانو د لیکت څارنه کوي. او د ایران د اصلاح غوښتونکو مخکښ ائتلاف ته پیژندل شوی سیاستوال مصطفی تاج زاده د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. تاج زاده تیره میاشت د ایران د ملي امنیت د کمزوري کولو د هڅې په تور ونیول شو. د ایران د اصلاح غوښتونکو د ائتلاف مشر بهزاد نبوي په یو پرانیستي لیک کې د ایران قضایه قوې ته لیکلي دي چې د تاج زاده دوسیه د دیوی پر څارنوال لوري په یو علني محاکمه کې وڅېړل شي. 15 کلن مصطفی تاج زاده پروت سکال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځان کاندیداوه. د پخوا د کورنیو چارو وزارت مرستیال او د ایران د مشر آیت الله علی خامنه‌ای له سختو منتقدانو څخه دی. سهار مو په خیر. یک شنبه د زمری دیر شمه او د اگست 28 نیټه. له پرون راهیسې په افغانستان کې سیلابونه او خلکو ته اوختي زیانونه
تر اوسه پورې مالی طرفات خو بیخي زیات اړولې دي. لوګر کې د خوشي ولسوالۍ مکمله ورانه شوې ده.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د کلیو پراختیا پروګرام پلی کوي څو په دې هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت مخه ونیول شي.
افغانستان یو بېوسله هیواد دی. هغه څه چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو هغه دا دی چې د کلیو د پراختیا په برخه کې پروګرامونه زیات کړو او خلکو ته کار پیدا کړو.
د نرسانو او قابلو شورا وایي که طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه ورنه کړي د قابلو او نورو ښځینه روغتیاپالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنی شي.
د مکتبونو تړل دوام وکړي، شاید تر راتلونکي درې تر څلورو کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو.
او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي د اوکراین له دویم اټومي مرکز سره نږدې د روسي ځواکونو ډزو ته اندېښنه ښودلې.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ستړي مشي. له تیرې ورځې راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته پراخ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. که څه هم پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي له تیرې ورځې راهیسې د ځاني زیان راپور نه دی ورکړل شوی، خو عیني شاهدانو له بېلابېلو سیمو د مرګ ژوبلې خبره کړې. میدان وردګ، ننګرهار، لوګر، غزني، پروان او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې له پرون راهیسې سیلابونو ځپلي. هاخوا په افغانستان کې د اورښتونو او سیلونو لړۍ د شمال لور ته غځېدلې ده او اټکل شوی چې نن یکشنبه او سبا دوشنبه په یو شمېر شمالي، مرکزی، ختیځ او جنوبي ولایتونو کې سخت اورښت وشي او سیلونه راشي.
په افغانستان کې د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا په یو شت ولایتونو کې د سختو بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د بهیدو اټکل کړی دی. د ورښتونو د جوپه پیل شوی.
اداره خوشي مخه بند اتلا
طالبانو ته حکومت تبي پيشو ته درسيرو پچارو کې ته دولت ته وزارت ته نشيات رئيس مولوي محمد نسيم حقاني تیر شپه نه وخت ازادي راډيو ته ویل
تیر دوه ورځې کې د هيواد په مختلفو ولایتونو کې سیلابونه راغلي چې دغه سیلابونو د ځان سره زیات مالی تلفات ترلودل زیات تلفات د میدان وردګ او ننګرهار لوګر غزنی پروان پنشیر ولایتونو کې چې خوشبختانه د ځانی تلفاتو کوم راپور نشته البته بعضی کورونه په بشپړ او نیمه توګه ویجاړ شوی دی او په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې د سیلابونو له امله تخریب شوی دی
نشتې دوه میاشتې رئیس سیلونو د افغانستان مرکزی ختیځ او جنوبی سیمې ډیرې ځپلې دي خو د نوې اټکل له مخې نن او سبا به په شمال کې د تخار سمنګان بغلان بلخ سرپل او جوزجان په شمول په یوشت ولایتونو کې ورښتونه وشي او سیلونه براشي سیل ځپلې مرسته غواړي
نبی ولا زبلای د زابل لرغنداب خبري کوم زموږ پرغنداب لسوالي کې هر اورد سیلابونه راوځي او زموږ ځمکې وړې دي زموږ کورونه وړې دي زموږ ته د مال او سر زیان اړولې ده نو زموږ غوښتنه له موسسو او کومک لرونکو چمونو اسلامي امارت نه ده سید ارغنداب د سیلاب ځپلو لاسنیوي وکړي او سره کومک او مرسته وکړي
زه سهیل يم د غزنی ولایت له مرکز څخه د غزنی ولایت کې ده جمعه پورت و مخام باندې ډیر سخت بارانونه وشول او ډیر خلک د سیلابونو ښکار شوي دي او د دوی سره باید مرستې وسي
طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت په تیرو دوو اونیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو له امله د 104 کسانو د مړینې او د 115 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی
له پرون رئیس مو د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې د سیلابونو دراوتو په اړه ورېدل نن سهار مې پیښو ته درسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت لموین شرف الدین مسلم څخه ځانمن شوی او ته د مرستو درسول او ترخوای له تیر شپې رئیس د سیلابونو دراوتو او خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو په اړه و پوښتل
تر اوسه پرې مالی طرفات خو بيخي زیات اړولې دي ننګرهار په دڅو ولسوالۍ کې وټکو ټوټېره او په دې ولسوالۍ کې همدا سیلنګار د لغمان د او لوګر کې د خوشي ولسوالۍ مکمله ورانه شوی ده دغه سي د وردګو سيد آباد او شيخ آباد د زاینه او داسې دي چې هم داسې د پنځیر د تیر ورځ ده د ځانې تلفات په اړه باندې تر اوسه معلومات نه ترلاسه کړي سهار ډیر وخت دی ممکن یو سات ورسته کره معلومات ترلاسه کو او مالی زیان خو داسې معنا وشته چې هغه تزاراتیزم کې دي کلی دي کلاري دي ارڅ خراب شوی دي
بیا بیا لا بیلو ټولې زو رسنیو کې تصویرونه خبريږي د سیلاب څخه د وخت تلفات په اړه باندې کڅام تاسو ویل چې ورسته به جزئیات هغه شي خو ډیر زینو کې دغه ډول تصویرونه هم خبر شي به هر حال په لند راتون کو نور ورځو کې هم دنن په ګډون باندې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې هم د سیلابونو د ورختونو اټکل شوی دی اندېښنه شته دی
هو دا ستې چې کوم ځای کې خلک گزاره کوي او کله چې غوځي کې وسه گزارنه کوي لکه ما چې د اوس مخ خبره وکړه چې ډیر ځای خو سم خلک په شپه کې په یو بجو نیمه جنا کل 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 ډیر ولسوالي لکه بل کوټ ولسوالي هم داس د لنګار ولسوالي د رحمان هم داس خوشي ولسوالي د ځیک په شپکی په یو بجو یو نیمه تر دوه په کوم دوه پری خلک نقل سول بل ځای نو دا غندیش نسته چې خلک د دوه خپل ځای څخه نور ځای ته نقل سول هغه تر پناه غواړي او هم داسې اټکل د سبا لپاره د هوا شناسي یا هوا پیندن دلاري نور مټکل سوي دي نو مشکلات واکنسته
تر ټولو لوی سونه هم دغه د چی وزارت کول شي دغه یو لوی ناورین ته چې نګدي ټول افغانستان نیول ورسیږي خلکو ته مرسته ورسېږي د خلکو لاس نیوي وکي
داشتی چې دا د شناورین ته واکان چې موږ خپل هغه اولیه کومک کوشش کوو چې ورویرسو او شپږی چکه یا ورسې د سپیشي دوی ته مخکې تر مخکې خبر ورکو او په هوایي د خلکو کو خطر ځای څخه بچو انتقال کو هم داسې ک وټوانی درو تر لکه ضرورت هغه باندې څخه کار ورته واخو مګر ما خوراکي مواد ورسو سرپناه ورسو په داسې چې زه وایم چې دوی ته کوم چې موږ کو دا دوی ته کفایت کوي دوی پر خدمت وسیدا واقعا موږ تر وسل ور دي دا ناورین ډیر غټ دی او په ټول ساحو کې دی او بل متصل څو ورځې څو میاشتې ونیولې نو واقعا چې دا موږ تر وسل ور دي موږ خپل توان ارڅه او شریک کړی ورسره کوی
معلومات څخه چې په افغانستان کې څاکال د سیلابونو دراوتو د لوی ناورین کو ورته وایو هغه صد دلایل کې د شی چې د بل هر وخت په پرتل سره کال ډیر سیلابونه راوتی دي.
دا چې دا کو ګورو بخي بځای کې په پیړی کې نه درغلي، بځای کې د 50 کال د 100 کال سره درغلي. دا په ډیر ملکو کې را شروع شوی دي چې د وشکالي د وشکالي ورسته چې دا ټول ملکو کې راغلي، د غوس افغانستان هم دي. نو د کې څه څه نسوي راځي چې یو علامه چې دا چې دا د پیغمبر سره حدیث چې د آخرت د علامو څخه یو علامه دا نو ممکن دغه سي د رازي ارقم د ارقام ته چګورو او دغه اقلیم د جغرافي د ذکر دغه چګورو دغه سی علامه ده تعالی دې رحم وکي.
په خطا د رسیدو په چارو کې طالبان دولت وزارت موین شرف الدین مسلمو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکې رامیز الکبرو فائدہ سازمان به د افغانستان د کلیو پراختیا پروګرام پلی کړي څو په دې هیواد کې د ناوړه بشری وضعیت مخونی ولشي. دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې بشری وضعیت خراب شوی دی، اقتصادي ناورین زیات دی او ونه به پسولو کې افغانان د بیوزلۍ د ټاکلې کرخې تر کچې لاندې ژوند کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په بشري برخه کې به د ملګرو ملتونو ماموریت تر ډیره د کلیو پراختیا او بسکرانو ته د کارونو د موندلو برخو ته ځانګړی شي. په دې اړه رامز الکبرو فویل افغانستان یو بی وسله هیواد دی. د پراختیا کچه په دې کلیوال هیواد کې ټیټه ده. هغه څه چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو هغه دا دی چې د کلیو د پراختیا په برخه کې پروګرامونه زیات کړو او خلکو ته کار پیدا کړو. افغان بزګرانو ته د کار موندل، له بازار سره د هغوی یو ځای کېدل او لاندې د پورته پخوا د اقتصادي پراختیا هڅونه مهمه ده. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی دی، اقتصادي بحران زیات دی او ونې وي په سلو کې افغانان د بېوزلۍ د ټاکلې کرښې تر کچې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو په وینا د افغانانو ورسنۍ عاید په اوسط حساب یو ډالر او 90 سنټو ته رسی شي. رامز الکبروف د افغانستان اقتصادي وضعیت ته د اندېښنې په تړاو وویل د افغانانو د راتلونکو نسلونو برخلیک هم له خطر سره مخامخ دی او داسې نشي کېدلی چې د ټولو نسلونو لاسونه له پرمختګ لنډ کړو. د الکبروف په وینا افغان ځوانان دا فرصت نه لري چې صبر وکړي چې سیاسي اختلافات حل شي. دوی کار غواړي، شوانځي غواړي او سم ژوند غواړي. الکبروف زیاتوي چې اقلیمي بدلونونو د افغانانو ستونزې پسې زیاتې کړې دي او شاید راتلونکي نسل ژوند نور هم پسې تریخ کړي. ورسره تر دې چې طالبانو تیر کال د اگست په میاشت کې کابل ونیو، نړیوال مرستې له افغانستان سره بندې شوې، بشري بحران په دغه هیواد کې زیات شو، په سلګونو زرو خلکو خپل کارونه له لاسه ورکړل او وچکالي د خلکو ستونزې نورې پسې پیچلې کړې او زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په اوکراین کې چارواکي وایي روسي عسکرو د میکولاف په سیمه کې، یعنی د دې هیواد له دوی ملوي اټومي بټۍ په 1.5 کیلومتر کې په ډزو یو شمېر کسان وژل دي. په دې ډزو او بریدونو کې خلکو ته د درنو مالی زیانونو د اوختو خبر هم ورکړل شوې ده. هاخوا د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي د اوکراین دویم اټومي مرکز سره نږدې د روسي ځواکونو ډزو ته اندېښنه ښودلې ده.
د میکولایف والی ویتالیکیم د شنبه پر خبر ورکړ چې د روسي ځواکونو د ډزو پر مهال د ویزن سنسک په شارګوټي کې یو 15 پوړه ودانۍ او یو شمېر کورونو ته سخت زیان اوښتی دی. د دې په وینا بالکونونه چپه شوی او کړکۍ مات شوی دی. د ویتالیکیم په باور په دې پیښه کې د څلورو ماشومانو په ګډون دولس ملکیان ټپیان شوی دی. ویزن سنسک شارګوټي د پیدفدن نوکراینسک لا اټومي مرکز څخه نشته 10 کیلومتر لري پروت دی. دا د اوکراین دوهم ستر اټومي مرکز دی. تر اوسه دې اټومي مرکز ته د اوشتو زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوی. د اوکراین د سلورو وړو اټومي مرکزونو دولتي ادارې پر ویزن سنسک شارګوټي د روسي ځواکونو ډزو ته د اټومي ترهګرۍ نوم ورکړی دی. د ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې شاید پفتن نوکراینسک پر لور توغندې وشتل شوی وي چې د مارچ په لومړیو کې هم روسانو د دې ځای د بیانولو لپاره هڅې کړې وي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د اوکراین له دوهم اټومي مرکز سره نشتې د روسي ځواکونو ډزو ته اندېښنه ښکاره کړه او ویل د اټومي وړانګو د خپرېدو په برخه کې د روسي له لوري د خوشګوتنیول ادامه پیدا کړي شای روان وړي. د اروپایي هیوادو لپاره په تاریخ کې په تر ټولو دردونکي او لوی رډک وخت بدل شي، ځکه چې په نړۍ کې داسې څلور شود نشته چې کله یو ترهګر دولت د اټومي پټوي پر ضد څه کوي له هغه سره باید څه وشي. د اوکراین حکومت له ملګرو ملتو او غنو نړیوالو بنسټونو غوښتي دي چې روسي ځواکونه مجبور کړي چې د اوکراین لستر اټومي مرکز زاپروژیا څخه خپل ځواکونه وباسي. په روسي ورځو کې نړیوالې ټولنې د زاپروژیا د اټومي مرکز په اړه شوره اندېښنه ښکاره کړې ده. اوکراین او روسي د یو بل ځواکونه تورن کړي دي چې د زاپروژیا له اټومي مرکز سره پر یو بل ډزې کړي دي. خو د پدفتن نوکراینسک له اټومي مرکز سره د ډزو په تړاو تر اوسه ماسکو څه نه دی ویلي.
له خبرونو ور اخوا
بیا لا بیلو بهرنی ورسپاړو د افغانستان وضعیت ته کتنه کړې ده او بیا لا بیل مهم موضوعات خبر کړې دي چې د زنیو مهم ټکی اورو.
د هیل امریکایي ورسپاړو لیکي چې تروریستان په واقعیت کې افغانستان ته ستانه سوي دي. ورسپاړو وایي له افغانستان د جمهور رئیس بایدن د حکومت لخوا د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وستلو کالیزه د کانګرس جمهوری پلاوی غړي مایکل مکول او د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه کې ملګرو ته بهانه په لاس ورکړه چې د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په هکله یو مقدماتي رپورت خپور کړي. رپورت له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یو ستراتیژیک ناکامي بولي. ورسپاڼه زیاتوي چې په هر صورت سپینې ماڼۍ حتی د رپورت له نشر مخکې په محتوا برید وکړ. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند ادریان واتسن د جمهوری پلو دغه رپورت له دروغو او خیالي ادعاو ډک وباله. سپینې ماڼۍ ټینګار وکړ چې د رپورت یوه بې اساسه ادعا دا ده چې جمهوری پلوي وایي له افغانستانه په وتلو سره د امریکا امنیت ته ځکه تاوان رسیدلی دی چې القاعده دغه هیواد ستنه سوی او افغانستان اوس د تروریستانو په ځاله بدل سوی. خو سپینې ماڼۍ ادعا وکړه چې د استخباراتو څېړنې ښیي چې القاعده بیا په افغانستان کې ځای نه دی جوړ کړی او ایمن الزواهری د شبکې مشر یوازینی مهم کس و چې غوښتل یې هلته خپل حضور بیا فعال کړي. او په واقعیت کې اوس د القاعده تر 200 کم لوی غړي په افغانستان کې پاتې دي چې هغوی هم احتمالا د طالبانو لاسته د کابل سقوط مخکې په افغانستان کې وو. خبرسپانه وایي چې دلایل او نخې څرګندوي چې افغانستان د تروریستانو په پناځای بدل شوی. ورسپانه د پاکستانی طالبانو چې د اسلام آباد ضد فعالیت کوي او دغه راز د داعش د خراسان دله یادوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو خلاف اهداف تعقیبوي او د طالبانو او امریکا ګټې تهدیدوي. په داسې حال کې چې د هیل ورسپانه له افغانستانه د وتلو په اکله د دیموکراتانو او جمهوری پلو ترمنځ د اختلافاتو په اکله مطلب خبر کړي، نېشنل انټرست خبرونه لیکي چې نه افغانستان او نه طالبان د غوړي چې په امریکا باندې د سپتمبر د 12 په څیر بریدونه وسی. نېشنل انټرست وړاندې لیکي چې افغان طالبان په خپل دریځونو کې ثابت خلک دي. دوی کله ناکله عملی اقدامات ته مخه کوي خو هیڅ شی د دوی په دینی فکر کې بدلون ندی راوستي او نه به راولي. د لویدیز مرستې کېدای سي د دوی د دریځ ځینې توند او تیز اړخونه یو څه نرم کړي خو دا کار هم ندی سوی. نېشنل انټرست وړاندې لیکي د طالبانو فرهنګ او قناعت په ګډو دینی او قومي ارزښونو ولاړ دی. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته ځای ورکول چې د امریکا په وروستي برید کې ووژل شو پام وړ وخت کې د طالبانو او واشنگتن د اړیکو د رغیدو او له دوی سره د امریکا د مرستې هیله ځکه لمنځه وړي چې زواهری په امریکا د سپتمبر بریدونو او نورو بریدونو کې لاس درلوده. خو خبرونه لیکي چې د زواهری او د القاعده شبکې د نورو غړو څخه د طالبانو میلمه پالنه په دې معنی باید ونخستل شي چې دوی غنی په امریکا باندې د سپتمبر د تروریستي بریدونو ملاتړ کوي. نېشنل انټرست زیاتوي چې په واشنگتن کې شنونکي میلمه پالنه او د تروریزم ملاتړ یو شان غني خو دا دواړه له یو بل جلا دي او د دوه هیتړون دغه موضوع مبهمه پریږي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
که هم طالب چارواکی وایي د تیر په پرتلې د درملو د وارداتو او تولید په برخه کې جدي اصلاحات راوستي خو مني چې په بازار کې درمل کم شي وي. د طالبانو د حکومت د خوړو او د درملو د ملي ادارې مشر عبدالباری عمر د شنبه په ورځ کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل افغانستان ته هیڅ درمل له فزیکی او لابراتواري از مختبرته واردېدلای نشي. خو په خبرې دی چارې په بازارونو کې ځنې درمل هم راکم کړي دي. هاخوا عام خلک او د درملتونونو مسؤلان بیا وایي په بازارونو کې د ناروغانو د اړتیا وړ درمل په اسانه توګه نشي مونتلای او کوم دل کېږي هم بئی ډېری لوړې دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې چارواکي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې هیواد ته د درملو د وارداتو په برخه کې د جدي څارنې کیفیت او لوړ معیار خبره کوي او ان خبرداری ورکوي چې په خبره یې که د درملو واردونکي د مسایلو ته پام ونه کړي، نه یوازې دا چې نقدي جریمه به یې کړي، بلکې عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي. خو مني چې د تګلارې یې په بازارونو کې د درملو د لاسرسي کچه کمه کړې ده. د دې ادارې مشر عبدالباري عمر چې د شنبې په ورځ د اګست په شلمه په کابل کې خبریالانو ته د یادې ادارې څو میاستو راپور او لستراوړنې شریکولې، ټینګار یې وکړ چې تر بل هر وخت د درملو او خوړو د وارداتو او تولید په برخه کې څارنې زیاتې کړي دي. خو ښاغلي عمر وویل چې د دوی لوري شرکتونو ته د ورکړل شویو لیستونو په اساس د تقاضا وړ درمل نه دي وارد شوي.
باقی دوانه در اول سوی سده تقریبا ترشپیتو میلیون دلار پوری ارزخت لری موگه دشپک سو میلیون دلار و دشپک نیم سو میلیون دلار پا ارزخت پوری پرمی ور کردی خو راغیلی دشپیتو میلیون دلار و دوا پا قانونی لارو بنده ده.
نوموړی ټینګار وکړ چې د درمل د وارداتو د کنټرول لپاره په ټول هیواد کې یوازې په اتو ګمرکاتو د واردېدو اجازه کړې او پاتې نور ټولې فرعي لارې پر واردونکو بندې کړې دي. خو یو شمېر کابل ښاریان چې ناروغان هم لري او د ځینو درملتونونو مسؤلین وایي درملو ته د لاسرسي په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکی نذیر چې په کورنۍ کې ناروغ لري وایي په افغانستان کې د ناروغ د نورو روغتیایي خدماتو ترڅنګ د اړتیا وړ درملو لاسرسی کم او له هېواده بهر د درملنې توان نه لري. بلخوا د کابل پروان هوټل چې د درملو تر ټولو لوی مارکیټ دی، د یو درملتون مسؤول نقیب الله اکبری وایي په دې وروستیو کې آن دوی په اسانه درملو ته لاسرسی نه لري چې خلکو ته وړاندې کړي. درملو دا پلورونکي او عام خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د نورو روغتیایي خدماتو ترڅنګ د درملو لاسرسی اسانه کړي، کنه په خبره یې خلک به له ناورین سره مخ سي. د طالبانو د حکومت د درملو او خوړو ملي اداره وایي سوداګر او درمل واردونکو ته یې لیستونه ورکړي چې د هغه په اساس د اړتیا وړ توکي وارد کړي، هغه څه چې ظاهرا خلک یې د درملو د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ کړي دي.
اوریدل مو چې طالب چارواکي وایي د تیر په پرتلې د درملو د وارداتو او تولید برخه کې جدي اصلاحات راوستي، خو دا مو سره مني چې په بازار کې درمل هم کم شوې دي. د خلکو نظر او د درملتون مسؤلانو نظر مو هم واورید چې په بازارونو کې د ناروغانو د اړتیا وړ د درملو د کمی دوه تر خوای د بیو د پورته کې دوه پاړه خبرې کول. یو بل روغتیایي موضوع بیا چې د افغانستان د نجونو د زده کړو سره نغښتې ده. په افغانستان کې د زورګونو قابلیتونو د روزل کېدو له امله په اولاد د میندو د مړینې شمیر خورا راکم شوی، خو اوس یو وار بیا د ګون پر مهال د میندو مړینه په ډیرې دوده. روغتیا پالان اندېښنه ښیي چې د قابلو او نورو خزینه روغتیا پالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنې شي، ځکه چې طالبان جنو ته اجازه نه ورکوي چې لشپګم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. عصمت ساروان د نرسانو او قابلو شورا اجرایی رئیس او د مور او شیدو د تغذیه تخنیکی کمیټې غړي هلی غرشین سره مرکه کړي. هغه په پایل کې په افغانستان کې په زیګون د میندو د مړینې په اړه ویلي.
د کومه سروي چې په 2000 کال کې شوی و د مین دومړي ناشپک سواته دیش په یو سل زره ژوندۍ ولادتونو کې و چې دا په ټول افغانستان کې دا سروي شو. یو موضوع بل موضوع دا چې موږ په افغانستان کې د قابلیتګۍ په برخه کې مشکلات لرو، ځکه لرې پرتې سیمې دي، لرې سیمو کې موږ څه جغرافیایي مشکلات دي او څه کلتوري او فرهنګي مشکلات دي. ولې موږ په افغانستان کې الریډي تقریبا نه هدیش زره قابلیت د پروګرامونو نه فارغ لرو، منګه په خوا په پروګرامونو کې په افغانستان کې د ټولنې د قابلیت پروګرام لري چې د هر ولایت لپاره هغه څلور د ولایتو کې په مختلفو دورو کې تطبیق شوی دی. ولې فعلاً اوس هغه پروګرامونه زمونږ ځنډول شوي دي د دې په خاطر باندې چې زمونږ پروګرام دوه کلن پروګرام و او مونږ دغه تقریبا 9000 قابلیت چې درلودې په دې سیستم کې ډیر کم کار کوو، یعنی تقریبا شاید 10000 په سیستم کې کار کوو. مخکې هم زمونږ پروګرامونه ولې اوس هم ډیر ښه تنظیم شوي دي د نوو کمپیټنسیانو یا شایستګیو مطابق باندې. ولې که چېرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید په راتلونکي درې تر څلورو کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو، ځکه موږ به بیا د دولسم صنف فارغین نه لرو چې د قابلګۍ پروګرام ته ونیسو. نو دا زموږ لپاره یو ډېر غټ چیلنج دی چې مخې ته یې کېدې نو ګورو چې آینده تصمیم څه نیول کېږي.
حاضر دمه د قابلو د روزلو لپاره څومره امکانات شته او څومره روزل کیشي؟
دا اوس په افغانستان کې په یو لسو دولتي سی علوم انستیتیوټونو کې او په یو سلو اته 50 شخصي سی علوم انستیتیوټونو کې قابلیت روزل کیږي. او تحصیلات علی کې هم یو د قابلیت پانځه د طب پانځه سره لرو چې د قابلیت پانځه دي او تقریبا شپږ تر وو پورې په شخصي انستیتیوټونو کې یا په شخصي تحصیلات عالی ماسو کې موږ د بچلر یا د لیسانس قابلیت غلرو د برخې لرو.
د افغانستان د نرسانو قابلو شورا اجرایه رئیس او د مور او شیدو د تغذیه تخنیک کمیټې غړي هیلی غرشین وچی له اسمت څاروان سره په افغانستان کې د بیا زیګون پر مهال د میندو د مړینې په ډیرې دوه اندېښنه ښودله او تر خوای ویل چې کچیرې طالبان په همدې ډول اجازه ورنکړي چې لشپږم ټولګي پورته نجونې زده کړو ته دوام ورکړي نو د قابلو او نورو خزینه روغتیا پالو دروزلو بهیر به هم ورسره ټکنه شي. نږدې یو کال او شپږ ورځې وشوه چې طالبانو لشپږم ټولګي پورته دنجونو خوانزی تدلی او اجازه نه ورکوي چې دوی خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
ستاسو لا پیغامونو
زه جمله جمګول د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ د پایسنګ اوسیدونکو یم. زما ورور پیغام دغه د اسلامي امارت چې دغه د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ شمال لور ته پراته یو دره چې د سقاو په نامه یادېږي، وړم ورځ ما پښین دلته دسی سخت باران وسو چې دا د سغاو درې پر مخ را توژلې ده. دا سړکان ټوله خراب کړي دي، موټران بند پکښې ولاړ دي، حالت او په زرهاو سروي او بزي او غایان دا ټوله را شوه کړه، په زرهاو پیپونه او مایان او لینونه دا ټوله را شوه کړي دي او هیڅ هم دغه رود پښتنه نه وکړ چې دا رود د مساکله ولسوالۍ ته راووتی او هیڅ دې تر شا چیش پرې شوله. نو دغه رضو لرم چې ازما ژغت سی خبر کې او چې اسلامي امارت مجاهدین دغه ټوله په خبر سی او نړیوال مؤسسات په دغه سر وګرځي چې د لار د غور د ولایت توسل لار د لار پر مخ باندې سوی او د خلکو ته ډیر سخت زیان اوښته دي. د خلکو مستغاو په دره کې چې هر څه جواري او ماش او کروندګر هر څه چې درو ترمزکو تر وصول پورې ټوله را شو کړی دي.
السلام علیکم، زه محمد داوود هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د برنګ کلی څخه دا پیغام ازادي رادیو ته پریږدم. هله کوم چې نه شریکي لازم شپ وطن کې ډیر غټه ساحه ده، ډیر نه پوسته د کلینیک څنګه لرو چې موږ کلینیک نه لرو، موږ د امارات څخه غوښتنه کوو چې موږ ته کلینیک جوړ کړي.
السلام علیکم ازادي رادیو ټولو کارکونکو ټولو اوریدونکو ته وروره انورستان نه کمرو د سره پرون پیغام پری خو د سیندار زل علي د بیسود ولسوالۍ نه ته دا پیغام پری دمه یا دې مونږ ته لار را کیم دی وبا سی یم دی استه بس د وطن نم دی کی دی ته دی پوری پیراغلی په دې مرزان جو کور خاص ته باندې ناشته او څوک چاته لاس نیسي او څوک د غیرت نه نیسي، څوک خیر غواړي څوک نه غواړي او اصلي اقدار ته هیڅ کله حق نه رسیږي نو ورکول کی باید څور پېښ باید سترګي وغاړي. دبليو پی والا ایم جی والا ته دا پروگرام ورکړي، ایم جی والا په خو خاور کسان کې ډوډۍ او غټ خوراک پکې هغه ته ورکول کیږي او یو غریب ته ګورنه ورکول کیږي او نشته لري خلک د سلو وته ورو ورو راوړي هغه ته نشته دی.
د تاسو ټولو مننه چې تر دم غړې پورې را سره وي او د ازادي رادیو سهارنې خبرونه مو واوریده. تاسو هم کولای شئ خپل پیغامونه موږ ته راوستوي. د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو به په بیلابیل وختونو کې ساسي پیغامونه خبر شي. زموږ د واتس اپ شمیرې تاسو ته په ځلونه اعلان شوی. په مغه شپېری باندې کولای شئ خپل پیغامونه موږ ته ثبت کړئ او راوایستوي. موږ به ساسي پیغامونه د ازادي رادیو په بیلابیل خبرونو چې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي خبرو کو درنو اوریدونکو د سهار نږدې 2 بجې کیدونکې دي. زبا د پښتو مجله په همدې ځای پای ته ورسوم. جاوید فیضی سټډیو ته راغله دی. پاتې نیم ساعت به د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبری موضوعات او تازه جزئیات د خبرونو هغه په درجه به له تاسو سره شریک کی. جاوید فیضی خراغله، سهار په خیر.
تشکر زهیر مل صاحب، سلامت باشید.